درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د قوس نهمه او د میلادي 2000 د نومبر 9 په دې خبري مجله کې به چې عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په اړه د دولت او طالبانو د متضادو ادعاو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو پر ملکي هدفونو بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای همکارۍ ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوالو طالبانو او نورو تیروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه متمرکز کړی دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبري وکړې. د ملي امنیت شوراویان رحمت الله اندړ آزادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم خبري وکړې.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکي ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایل ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په داسې پیښو کې یوه هم په هلمند کې د آزادي راډیو د وشل شوې خبریال ده. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنوي د آزادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نخه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانگزی آزادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. مشته راپور نه دی راکړی، کورنۍ ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو، په دوم ورځو، په دریم ورځو ویلي دي چې موږ په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د آزادی رادیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا عقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د غور د ښځو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون آزادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 5 میلیونه افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي. د غور د والي مرستیال حبیب الله راتمنش ویلي هیله من دی چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې ښځو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابره شي. د شانګهای د همکارۍ تړوند دایمي او څارونکو غړو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي. ټاکل شوی دی چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي، د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکوي. چین، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي دي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین وخوت. د څارنوالۍ په وینا دغه چاودنه پرون د لانجمن نګورنو قرباخ په فیزولي سیمه کې وشوه. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ارمنستان او نګورنو قرباخ چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
ناسلیدکم هولو دومور شو ویزنانی
دی وی هولودومور چې د ستالین د استبدادي رژیم لخوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو، د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کېږي چې له 1920 څخه تر 1930 کلونو پورې له 2.5 میلیونو تر 1.5 میلیونو پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړه شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر 14 نوي کاردینالونه وټاکل. په فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کرونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړي خولۍ ورکړې. کاردینال تر پاپ وروسته دویم مقام لري چې د پاپ د ټاکلو صلاحیت هم لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 4. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه یې منفي 1. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې منفي 2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې 1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یې 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوری. په خطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلار موافقه ته رسیدلی، خو د دولت مرکزی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنه او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت لري.
خلګونه باجون اخیستل کیږي، دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په واوري چې په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون په خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې دي. زمو شخلا اوساجی رادیو اوری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر په منځني صفه 12 شپږ نیوی او یو شمیر شارونو په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د بین الافغانی مذاکرو د کرنلاری پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیض څرګندونی شوي دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوی غړي وای د خبرو د کرنلاری پر یویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای پر کرنلارو د دواړو خواو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوه ده، خو افغان دولت وای اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر یوه ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسېدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمې متن د پلاویو لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونه کې ویل سوي پر دې کړنلار لوړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په یو شته مادو کې د نومبر پر 15 تصویب او د نومبر پر 18 له کوربه هیواد قطر سره هم شریک شوه.
نوموړی طرز العمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواو له تایید وروسته یو نسخه کوربه یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له غونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وصولي او پایدار راتلونکو پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي، خو ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلاري او اجنډا مخه ډپ کړي چې یو موضوع د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت وای غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل ده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. د دې موضوع تفصیل هم صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان حکومت وای غنو هی ودونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای دغه هی ودونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریت خپل کړی دی. د دغه وزارت وایان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کومی بیانیستی وزیر صاحب د نورو وزارت همکارانو له لوري په واضح ډول د جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي د نورو اسلامي هیوادونو علماو سره دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغوی د خپل نظر په دې حق څرګند کړی ده.
په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده. د اتمر په وینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي ځالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکارۍ سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر ننګ وکړي.
تر دې مخکې غنو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وي. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر یولسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. خبرونې په پیل کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د امریکا د نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړې چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ولېږه. میلر لیکلي، موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنګیږو او نه د هغه جنگ دی چې له نیکونو راپاتې وو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه خبرونې د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و، ځکه چې د شرمپ حکومت لوړان دی لا ویلي و چې د افغانستان پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 ل پایته رسیدو وروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط و. امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو دی له القاعده سره اړیکې پرې کړي وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې د لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو دابریت کړی وي. د خبرونې د الجزیره تلویزیون یادونه هم کړې چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي له راپور ورکولو منع کړي. د جلال آباد یو شمیر شهریان وای امنیت نه احساسوي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال سهرګل امیرزی راپور واوري.
په د وروستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې لقبله پاندېښنه کې دي او دوی وایي چې پرانا ورس په خلک وشتل کیږي، هدفي وژنې په تر سره کیږي، غلط په خپل غلاګانی کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو په تر سره کېدو باندې دوی په ځای ادارې باندې پراچې وایي چې رسیدګي نه کوي د غصپی خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه کوي چې که ځای امنیتي چارواکي د جلال آباد خر د امنیت د ټینګښ لپاره خپل هغه هڅې لا جدي نکړي، نو د دې اندېښنه شته چې په خر کې به د غصپی خلا ډیر شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پړه چا په غاړه اخیستې ده. همدارز تیرونه په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې ووشتل شو چې په هغه کې وزنانه و چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلی ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوي او ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان نور حال درکوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر وسیدونکو وایي چې د طالقان خار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې دا خپل سری ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل،
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکو نه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد حجري بیا وایي چې سیمه ییزه اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلی سلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با اسلحه و اسلحه غیر
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلی سلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپلو سرو ټوپکیانو د خپلو سرویو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنوی د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال له زیاتو بېوزدو او جګړه ځپلیو کورنیو سره مرستې کړي دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیتونه کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکډو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نېټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سرې میاشتې سږ کال جریان کې 1015 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بې سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراضو باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وفات سوي وي، له هغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره کړې ده. وروسته له هغې چې مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سوچي. په یوه خپره شوې ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودېږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیر جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډیوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنجشنبه خپره سوه چې په فرانسه کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیره سې شنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلورویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کېدای سي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیرورستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کېږي. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین ډول جوړی شي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي څلور ملکیان هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین برابر شو. او د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولو دومر د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله.
دا ژوند رنگونه
دا اجمل مومند مونږه د ګشتي ول صالح اوسیدین کې بس دا غیبن دا سرو کال کېږي 15 د پراټې په خو مسره په سره
څومره وخت وش دا کار کوي
تقریبا نه سرو کال کېږي
څو رقم پراټې په خولې شي
فلاورې پراټې په خولې شم او تنه په خوې شم څنګه نه غواړي ان شاء الله په ځان یقین شته
خلک یخلی خوري
او بس شو کده بعد یو 200 یو نیم سال یو سلاتې دا پراټې وځي خو خسته کې زدي کابل ته چلاغله مزه چې ته باډیګاټي یا وکیل سره یا بچو وظیفه چې په دا کوشش کوو بس قسمت هم بده پراټې کې کل شوی دی و همدا کوشش کوسم کوم بیا به کوم زکه موږ د افغانستان بچو باید وطن خدمت په کوچ هر څه وزي پي
ولې ویل دی وزي خسر نه لګي چې غواړي بلې خواته لاړ شي
ولې د افغانستان بس بلغه موږ چې یار موږ ونه ساتو څوک به ساتي و دا نو خلې مثال لکه پیسې لري کو وزي په ماشونه خلې موږ چې مثال له ګرزګان کې وزي پي راشو یو که دوه کال وزي په مکړه دا ته مشته ما ته ماشا ولا شو غن سماز ما مش بند شوی دا
روزګان کې کله وې کدا وخت پاره راته وای
ولې دې سوې چې چکر نن تعلیم نه زراغلم د کم بیسه کابل کم بیسه نه پاره غشلم پټ راغلم د مو پلان پاره غشلو بس داري کې ډېر کې مری به ته وشتو جنگ ته وشتو د جنگ شروع بزنه تقریبا دوه مشته بازم زخم شولم ما به پراتو بس نو رسوات نه خو نو بعد بس دیم الله واسطه شو دوه کلم تکړه په زخم نه لات دوه کله بعد به کوته راغلم چې راغلم بیسه چې کوکم د خبر مش کېدل دوه مترو بچی شیطان شولم مرو شیطان شهید شو
وسم لیوالتیا لري چې لړ شي په نظامی ځواکونو کې خدمت وکړي
ولې نه په دوه سترګو زما سر ته قربان دي وخت کوشش کوم چې لړ شم نن سیاسه با خو الله دغه شان ته لاتي وس نه پیسې لرم نه خو نه باندې واسطه شته
اوس چې د پراټو کاروبار کوي دومره ګټه پکې کوي چې ژوند دی پیروان وي
ولې بس شکر ستاسو په کار دی کوم کې شکر وباس وس الله انسان ترکات کز برکات کوم بس ځان نه پکې زه ګټو دي نور مرګلو تم پکې زه ګټم شکر بس گزارم شروع بس ما سره سو ماشته ستاسو سره چې درې نه بچي جګې کم درې بچي د مقصد شپږ کو پروډا زګما
ډیر مننه خوشاله اوسې
متانه مننه
له تاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي راډیو اوري وسم تاسو څو پیغام خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالیلی کې د شهید محمد الیاس دایی په وشل کې دوسر د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش حمیده غنمرنگ د غزنی نلیکی د الیاس دایی شهادت د طالبان و کار دی زکه چه دوی له حقیقت نداری شی. نوراغا نورزی د هلمن لواشیر زخلی که د محمد الیاس دایی غم تروس د هلمن خلق غم جن کریدی. بلاوریدون که محمد قاسم زواک هم له هلمن دلیکی کم خلق چه د کار لپاره رانتزی سخ ظلم بر سره کیشی. او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب. سلام و صبح هر یک تا